خپل تحلیل او نظر لمغ سره شریک ک.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سهار له اتنیمو تر نه بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
طالبان وی له افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز العمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه طرز العمل تر ورستی کېدل او ورسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو اوکسیزه پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام ځینو چارواکو سره خبرې وکړي چې بیرته هیواد ته ستنه شي. نور حال په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت تازه د خپلې هغې شورا په طرز لمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوې وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هر کلای کړای وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاء الحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼ نور افغان سیاسونو پر تبصره او د هر کلی پیغامونه خبر کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوی دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0420 22 12 6 41 0.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شی ته وای او د بدی هدف دا دی چې دا خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو وخت سبب وکړي.
دا د یاسین ګنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه ازغری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وه، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
په تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا اونۍ د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربي کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربي کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي، یا نوښت ته وایي. او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده، چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایعو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلې دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوې ورته وایي، یا لفظي ښکلا ځینې ایجادېږي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په دموږ تاسو د بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي. هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې شامل وو، د پیر محمد کاکړ کوم غزل وو، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده، د بدی برخه ده. په قران کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدی لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلای شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري، طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ، دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي، مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو، د انسان په زړه اغېز لري، او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیل را تدای کوي، نو دا خپل یو بلاغي اغیز لري او دا په بدی کې تشریح کیږي، خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بول. دغه ډول د سجه یادونه وسوسه چا بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغیز لري. و وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، د معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بل خبره سمیره نسی، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا خپل یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ را اخلو، په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدې نوي شي ته وایو، او د بدې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې هم ورنوی کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسنی تحلیل، تلمیح او مبالغه د بدې په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدې په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تحلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته ووایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی سي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو، چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یو بل غلطه سمو پکې ونه لویږو بلند وایم هغه دا داسې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولی دي نو د ماشیر یا نصر ته دي ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي دا تا کارولی دي د څه لپاره دي کارولی دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم د شاعر کار دا نه ده، دی ووایي بالفرض دموږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوې او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدې په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدې په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدې د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلې ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا و ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدې کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسېږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستې فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلې دي مثلا په چپترونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په بدې باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول زموږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده چې مثالونه خو باید نوي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسینګان جان سباندی نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسینګان جان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو مل کده نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست، نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ورته چې دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې اندل تکړه ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیزه کړی ده؟
په شاعری باندې خامخا اغیزه لري. ورته چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعری هم ډېر تاثیر کړی ده. خو د ما شاعری چې ده، البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعری کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیش مې د کور کرایه، زرد اوبو او زرد اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره اغیزمنه کړی ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو، ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي. خو لیکم یې، هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری مې هم لږ ډېره کله کله سترګو تیرې شي ویل ولمې، خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندی سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی، ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم، د هندي خلکو سره هندي غږېږم. پښتو خو نه دلته راډیو پښتو شته، نه ټلویزیون پښتو شته، نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعري جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود وو، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی مهاجر شوم، دونوي کال کې لغې درې نوی کال کې، زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلي پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړل او هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې, کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل, وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي, نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب, جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري, نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ, دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي, خوشوند شي, بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنۍ ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو, سم په خو کورونه برق سلروي سات او هرڅه, خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده, هغه خورینې کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پیږي, زمن مې ټول په پیږي, خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي, همې خبره تکلم په کولای شو. کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پیږي, پښتو نه پیږي, او هغه وړو کې دغه خو به پښتو نه زاو. د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پیږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو, او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پیږو چې تر څو به یی ده, آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه معلومه. د تاسې سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې, تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به, خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي, نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی, عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2018 کال, یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه, نه تحسین نامه, نه مډال, هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي, نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو, ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی, چا په احساساتو باندې تاثیر وکي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی, دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو, سیخ, مسلمان, عیسوي, ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله, لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی, یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر, یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده په اکثر شاعرانو کې, د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب, ډیره مننه. تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو, غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون, د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون, تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور, یارانو بس ته دا دستور بو ماتو نورمونگ, نسو لمند امن ٹنگ جنگ تا اورا چاو پوڈا گوایو, عالم ٹول بخبرو نورمونگ, نوی زمان دے نوی سوچ ورتا پکار ملگرو, قدم پلور دا بریا اوچتا نورمونگ, بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دکنا, بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دکنا, از غیری بول دے وطن گلان کرو نورمونگ, از غیری بو لدی وطن گلان کرو نور مونگ, تندی بورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ, دمین جوند پا محبت با
تیرو نور مونږ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډیر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دوی تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای سي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بېخي اوس یې بېخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي د تحولات چې راغلل بېخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کم وت راغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالي لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هېره د نوميږي پای تر سبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترهم را باندې قاتو، زمانہ وران لوب زیګی دلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانہ وا چې بدیر ته حیران وو، کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلی. زمانه و چه بده را ته حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی. زمانه و ده خوخی و باچا زوم و سایی می درد ته نشوای رسیدلی. زمانه ناخادی چکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کرم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کرم زی لوی کرم پخاو بدی پوی کرم. زمانه ده خدای پا دوم را دیر مخلوق که زمازله زما پخپل کلی که بند کرد زمازله دیویخ کلی واک که ور کرد ده غیخ کلی وجودی ما تقند کرد. زمانه مک لکه دو شندی نگده کرو زمانه پا مک ده عشق سورا و تال جوڑ کرد. زمانه مک لکه شپا و رز نگده کرو زمانه پا مک میاشت جوڑا کال جوڑ کرد. مک ده غی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا. مک ده هغی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا. مک لیو بلا ورو ورو جلا که دلو مک راتلون که زمانه پا خوب لیدلا. مک راتلون که زمانه پا خوب لیدلا. زمانه و چه لیو بلا جلا شو زمانه و چه پزرم و زخمونه زمانه و دا زخمونه ورو ورو روغ شول. زمانه دا چه تیر شوی دی کلونه زمانه دا چه وس طول زخمونه جوړ دی خو تر وسه دی ښکار داغونه پاتې. کلا کلا چه را یاد شی را ویخ شی په زړګي می دی ویده دردونه پاتې. زمانه با خپلا وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا. زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چی زانو ندرے قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو کې مسافر او مهاجر راشي خپل وطن ته اے مسافر او مهاجر راشي خپل وطن ته اے مسافر او مهاجر راشي خپل وطن ته جک شي چې پورته خپل نشان کړو نور نورا نو یا نور نورا نو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورا نو یا نور نورا نو
نورے نورا نو زی چی زانو نترے
افغان کرو نور نورانو یا نور نورانو راز چ جوړ افغانستان کرو نور نورانو